سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شرع او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 23 سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه سیالۍ د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې 23 سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو کې مخکېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وی محمد بشیر د عدلیب ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلی د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 10 ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نور نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون مرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغان مرمن مخ او غاګي هم اورت وګانه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سخت حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منه دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفر هم منه شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غزولې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزون کې جاناتن ټروت سره د 2015م زیږدیز کال لپاره یو اربیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي خاغلی ټروت په لومړي ځل په 2022م زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزون کې دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ور سره بیا هم دغه دنده غزوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزون کې جناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025م میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوی او لاسته راوړنې، د غراز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوی او یو شمېر نورې دوړ کې زلوب لړۍ شامل وي.
خغل سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت با د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنۍ سیالۍ په لوب لړۍ کې یو اربیا ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي دغه سیریز په یو ورځنۍ لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغه کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستيال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید ورشي چې په دې ورستیو کې د خاغلی ټراوت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر دینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو خو ځینې سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
نیما نړۍ
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په غنو افغان کورنۍ وکي دی ویر ټغر
کورنۍ ورسره په خپګان ناسې دي، دغه په ټغر ناسې دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل چندین نجونو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو هغه مې دویم سمستر کې انده راګه غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ما ته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چان د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لار پیدا کی اغلا به تو اخسر شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې چې خپل مصرف به نه درلوده مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو په ډیر شوق او په ډیر تب تلاش سره به دغه سدوی راغلی او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هغه نا امیدي و چې کومه چې د ما په زړه کې و د ساړه اسویلی د هغه تښتېدلي رنگونه هغه تجربه چې ما په تیرو درې کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي. تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي هغوی ته ټوپک وراړی خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده ټوپک او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده ښکار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. دوی ټول درد دوی ټول غم دوی هغه زور قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راوړي تاوتریخوالی راولي بدمرغي راولي ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې په کوم شمېر استادان راتللې کله چې مکتب پانتون د شین بند سول څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده فکر کوم چې تقریبا شپږ سوه که اووه سوه نفره نجونوکۍ دي د درس لپاره راتلل، له بغلانه، له بورکۍ نه، له دانۍ نه، له نارین نه، چې له هر جینه زور درلوده، توان یې درلوده، له همغه جینه به راتلې. ولو چې پلار یې کموچي هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خرابه دي. د چا چې پلار موچي هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم و هغوی راتللې. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې ده د طالبان